د سهار شپږ بجې شپې احمد شي بریم د ساجی رډو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 23مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به اجتماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوی تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربللی و خو د بهرنیو چارو وزیر د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه اجتماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په اجتماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 40,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کیدی شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په دوو میاشتو کې بشپړ شي. د خوشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 3600 کیلومتره په اوږدوالی د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخې اوس کار روان دی. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبې یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس سره راپور له مخې دا یو نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن څلور کاله مخکې د واتس اپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه او پیشندل شوه. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د څلورو اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې مېرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 30 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د چاودنو په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هاریس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنځشنبې په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوې د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. اروپای پارلمان له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه کې تصویب کړی.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنی چې د ښځو ډلې راپورته کړې ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت امنوعه لستخه لیری کرد. در روسیه بیداشن با هم پنگدی راتون که کی ورطا گام پورتک.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لورې د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې څلور زره 1500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړه په تصویبولو سره پر هغه هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغوی ملاتړ کړی. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عامه ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي. اروپایي پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک کې چې 1516 غړو ورته مثبت رای ورکړي او اتو منفي او 43 غړو هم له رای ورکولو ډډه وکړه ویلي، په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو تر څنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن بې پورس پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوې وې. پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن بې پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیک کې منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن،
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړې، ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای
سئ. د اروپایي پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بې د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په جنیو کې تېرونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55 غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړه لیک کې همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلې دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسګونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او له تور لست څخه د هغوی د نومونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې بدلاسن به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نهه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یونیچسیار په مالي ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې، او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټول ګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي ول. نجیب الله الخیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي، او ودانیزي چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتال نه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې، او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ولواس کې، په دې کې جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ولای عزیز، او صرفا او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به کې ان شاء الله عزیز، چې په دې سره به د ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود وویل:
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو. نو موږ د ته ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په ښه کوالټي ښه کیفیت سره کور چولو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوونه شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شه هغه بیمارو تقریبا تر ولایتو ګردیز کابل پیرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر وارې داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکاڼو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې مؤسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمونږ سپدې کې وګرا کې ولس چې دی دا زمونږ مټی دي او د ملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمونږ سره کومک وکړي زمونږ پروژې وساتي.
د اسلامي هوساینې نړیوالې مؤسسې مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریزې برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسې مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالي لګښت 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 300 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 600 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي وایي د څښلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولس د ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې. اوس په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا د 600 پامیله بعد د صحي پاکو اوبو نه برخمن شي.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړی او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 300 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابره او نور الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو.
په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې پر څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه‌شنبې د ورځې په 14 کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لینډا توماس گرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگتن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابېدو دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډېر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډېر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% یې په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia. اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړیتوب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړې لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړې لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پېښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادي رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمن د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیرې دغه هیوادونو د یو دریځ څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای نو نن به زموږ د لوڼو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوې.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای
د افغانستان خلق د بشری حقونو مستحق دی او د بشری حقونه عقلانی او منطقي دی. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلق دی مستحق دی او دوی باید دغه بشری حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ساحې ته کار کولو لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بې اغېزې وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورټونه په خپل وخت نه دي ورسېدلي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورټونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورټونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مده ده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوموځي د بل نفر ډېر ځنډ کېږي. زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکي جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنلیک ورکړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمور
دی. یادو شکایتونو اوید او پاره مود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پخت چې د راپور تر خبرې دوی د ازادي رادیو پختنې جواب نکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځنی ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. د ریاست د چارو د ښوالي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
شپږ بجې او 10 دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکړم